ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه. د دې سات خبری ټولګه کې زه فرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري ستاسو هر کلی کوم. پیل کو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ پرون پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بنټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو په اړتیا ټینګار وکړ. په دې کانفرنس که چې سیاستوالو او نړیوالو استازو ګډون درلود، د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ د نشټوالي په اړه خبرې وشوې. ګډونوالو د قانوني کابونو د اخیستو اړتیا پر ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځورونې څرګندونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان شاوخوا 102 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د راستنو شویو کورنیو له ډلې 15 د تورخم له لارې، 15 د کندهار د سپین بولدک له لارې، 9 کورنۍ د نیمروز د وریښمو پله له لارې او 3 نورې بیا د هرات د اسلام کلا له لارې راستنې شوې دي. ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي او تر دې چې ایراني چارواکو ویلي چې د مریض کال په پاتې څه کم 4 میاشتې کې به 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د کډوالو لویه کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې چې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. دې ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درکوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراد کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې د قانون پابندي. د دې ادارې په وینا د هغوی وضعیت باید له انساني لیدلوري وکتل شي. دا ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو به باوري څرګنده کړي ده. د ریټرز خبری اژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنوا کې د برتانیا، جرمنی او فرانسې له استادو سره وګوري. رویټرز د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جینوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډوي چې تمرکز به د ایران د اتومي دوسیې په اړه د ټرمپ د احتمالي چلند پر متقابلو اندېښنو وي. له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوي چې د ډونالډ ټرمپ په نوې اداره کې په ایران پر وړاندې د اعظمي فشار سیاست دوام وکړي او په عین حال کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم شته. اسرائیل او حزب الله ډله یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پوسټ یې امر کړی چې د وربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه بیا یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیل پوسټ د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دغه برید د لیتانی سینت په شمال کې د بیساریا په کلي کې ترسره شوی دی او دا د وربند د نافذېدو له پیله هیڅ د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. او یو سپورتي خبر ته، د آسیا د کرکټ د 19 کلنو د کشرو لوبډلو یو لسم پړاو او سیالۍ نن د افغانستان او بنګلادیش په سیالۍ پیل شوې ده. د دې مسابقې 5 افغان لوبډلې وګټله، خو غوره یې وګڼله چې لومړی باولینګ یا توپ وهنه وکړي. تر دې شېبې پورې د بنګلادیش لوبډلې په داسې حال کې چې 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. په 28 اورو کې 102 منډې کړې دي. همدارس په پام کې ده چې دوهمه سیالۍ د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. قدر من اوریدون کو دی خبری ټول کې ته پیام خرخ لې. دا دی خبری ټول کې بعد راپورونه په لاکې را سره واوري چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته راځي شوې ده.
موږ په اقدام څخه ډېر هرکلی کوو، ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هېرې کړې. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنې لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
او همداراز د لویدیځ نورستان د منډول ولسوالۍ خلک هم د سړک له نشتوالي شکایت کوي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تېر وخت کې خاصه توجه نه ده شوې او وروستونه یې د ژوند د لومړیو
باندې. په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پایل کو. د دې خبري ټولګې پر راپورونو، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیواله جزایي محکمې یا ICC ته راجه شوې ده. د چیلي د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته پکتو دا موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د محکمې ته راجه شوې ده. دا چې نور څه دي په دې راپور کې واوري.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا ICC ته راجع کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، یادو 15 نورو هیوادونو سره یې په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د اعلامیې له مخې د ICC څارنوالې په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې، چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوښپګو هیوادونو د ICC له څارنوالې څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل:
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو، ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هېرې کړې. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یوه بله نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي، د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی، ناهیلي شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دوی ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبه کتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو، یعنی افغان نجونو، کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوسه ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې 30 هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقص دوام ورکړي، د عدالت نړیوالې محکمې ICG ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقص کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړی چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
په همدې موضوع به تم شو. د کابل پانتون پخانی استاد او د سیاسي چارو کارپو محترم استاد نصرالله ستانکزی د تلیفون پر لیک را سره وصل دی. سلامونه استاد، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. استاد، که په سر کې اوریدونکو ته د دې نړیوالې جنایي محکمې یا ICC په اړه یو څه ووایي چې دا محکمه څه ده، څه کوي او کوم هیوادونه یې غړي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. مو ICC جنایي نړیواله محکمه یوه محکمه ده چې د یو اساسنامې پر بنسټ، چې د روندې اساسنامې په نامه پېژندل کېږي، رامنځته شوې ده په 1999 کې. اوس یو 34 هیوادونه غړیتوب لري، چې افغانستان هم د دې محکمې غړیتوب لري. دا محکمه 4 نړیوال جرمونه تعقیبوي، دغه حالات کچ کچری دولتونه هغه جرایم په خپل ملي قلمرو کې تعقیب نکړي یا د دې ځلفیاتونه د تعقیب کړي نو په صورت کې د محکمې ته د دې جرایم چې عبارت دي د جنگي جنایتونه بشري ضد جرمونه جنوساید یا بشنه او د دولت ته تجاوز دا څلور ډوله جرایم د دې محکمې په صلاحیت کې راځي د محکمه ځان ته چرنوال لري به چرنوال ځان ته معاونین لري او همدارنګه دو مرحله ای یا دو پراویز سیستم لري یعنی ابتدایي حالت لري او اضطرافي حالت لري
ډیره مننه استاد که دغه محکمه خپل دغه قضایی پیښې تعقیب کړي او د طالبانو پر چارواکو حکم وکړي او یا هغوی ته کوم حکم منسوب کړي آیا دا به د افغانستان پر حالاتو تاثیر وکړي د هغوی د خواوو به ومنل شي
اول خو زه باید ارزو کوم چې د متاسفانه د دې محکمې پروسیجرونه ډېر اوږده دي او ډېر مغلق دي یعنی په لنډ مدت کې ډېر زر امریکېږي نه تروسه چې لیدل شوي د دې محکمې د هر قضیې دپاره ډېر وخت ضایع کړی ده اما که چېرې فرض کړی چې یو حالت رامنځته شي دا محکمه د طالبانو د چارواکو پر ضد یا د طالبانو د حکومت پر ضد حکم صادر کړي په طبیعي ډول نتایج لري البته د دوی پر ضد اما زه فکر کوم چې طالبان د ښځو سره چلند دو اړخه لري یو اړخ دا ده چې دوی ډېر په کلاسیک ډول او ایدیولوژیک ډول د ښځو مسایلو ته ګوري او بله مسله دا ده چې دوی غواړي له دې فشارو لارې نه یو ډول سیاسي لوبه نړۍ سره وکړي او له نړۍ نه مختلفو نومو امتیاز واخلي دغه پرېکړه یې د لپاره کړې چې نړۍ دا ثبتوي چې نور امتیاز نه ورکړي طالبانو ته د بشري حقوقو په ارتباط که چېرې دا مسله چې اوس محدودو هېوادونو پیشنهاد کړی دی محکمې څارنوالۍ ته چې دا مسله وڅېړي دوی دا محکمه یا د څارنوالۍ د دې محکمې په ده باندې کار شروع کړي اما بیا هم پوښتنه چې دا پروسې اکثرا ځنډنۍ او طولانۍ دي
ډیره زیاته مننه استاد چې په خبرونو کې مرسته ګډون وکړه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کارپو استاد نصرالله ستانکزی و چې د جنایي محکمې یا آی سی سی په اړه موږ ته معلومات راکړه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هغه راپور نیمګړی بللی چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه خپور شوی دی په دې اړه عبدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما لخوا د رسنیو وضعیت او د خبریالانو د کار په اړه د راپور تر خپرېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو یوې ملاتړې ادارې ویلي چې د یونما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادۍ ټول اړخونه نه منعکسوي د بیان ازادۍ کور په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپره کړې ویلي چې دا راپور نیمګړی دی د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د دوشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په درې کلنۍ موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي یونما ویلي چې په دې موده کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو د 324 سرغړونو پیښې ثبت شوې دي خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمېرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هر ورځ د افغانستان په رسنیز چاپېریال کې پیښېږي په اعلامیه کې راغلي چې په تېرو درېو کلونو کې له 300 ډېرې رسنۍ تړل شوې 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او طالبانو د رسنیو لپاره یوشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یونما په راپور کې نه دي یاد شوي په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخت او ناشونې شوې ده له کابل څخه یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
موږ په ډېرې بیرې او ډار سره داسې خبرونه خپرو چې واقعیت وي. موږ ته خبرداری راکړل سو او آن استخباراتو ته وغوښتل سولو، مجبور سولو چې یوه پاڼه لاسلیک کړو. هغوی وویل که نور د بشري حقونو یا ښځو په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو چې زموږ واکمني تر سوال لاندې راوستله، جدي پایلې به یې ووینئ.
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې ده هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو کار ډېر ستونزمن شوی. که کار کوي نو باید د واکمنې ډلې په خوښۍ وکړي، کنه د آزادې خبر رسونې ترسره کول ډېر سخت دي. له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرېښوده.
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي، د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي. د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول، د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي. دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې امله هم په یونما نیوکه کړې چې د جلاوطن او افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی، کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي. د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې، د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هېواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست. یو بهرنی خبر لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوه اړخیزي اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې پوتین پرون د قزاقستان په استانه کې د ډلې زمینی تړون لغونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نښې لیدل کیږي. د وویل نشي کولای له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پر لور روان دی. د همداراز وویل چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دوه اړخیزي اړیکې لري او دا اړیکې به نور هم پراخ شي. پوتین د امنیتي ننګونو په اړه د ډله ییز امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو ته د پرله پسې زیر اوسېدو د اهمیت یادونه هم وکړه. هغه وویل په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو هیله لري چې له افغانستان سره قوي اړیکې جوړې کړي. ډلهیز امنیت تړون سازمان چې د روسیې په مشرۍ د پخواني شوروي هیوادونو یو امنیتي بلاک دی، له افغانستان څخه د راولاړیدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پوتین وویل چې د دغو مسلو حل د سازمان لپاره لومړیتوب لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسام ورزو گاونډي هیواد ایران ته د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بے باوري څرګنده کړې ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جکپوړې مرکچی مجید تخت روانچی د نجومې د لیندې په نهمه په جنوا کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې لاستازو سره وګوري. نور حال په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالد ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو له نیټې مخکې چې تر دوو میاشتو لږه موده ورته پاتې ده د اتومي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډه چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوي دي ټاکل شوی ده د سویس په جنیوا ښار کې وشي، خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرسیال مجید تخت روانچی به د جمعه د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازی توب وکړي او د بهرنی چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرسیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازی توب له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړي ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه دغه راز د سیمه ایزو تاوتریخوالو او د ایران د اتمي پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماتیک حل لري داسې مسایل وبلل چې له ایراني چارواکو سره یې مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله له میاشتو جګړې وروسته د اوربان موافقې ته رسیدلی دي، د سیمې وضعیت لا هم ترینګلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل، وروسته له هغه چې د ایران استازی عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیز بیا بندیزونه ولګول، ایران ښایي د اتمي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتمي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه کار وکوي چې پکار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډونالد ترامپ به د 2015 میلادي کال د جنوري په 6مه رسمن په سپینه ماڼۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپله کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
مخکې د دینه چې لاړ شو د افغانستان اړوند بل راپور وو، ورزو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ په اړه تاسو ته تازه اپډیټ درکو. په د کرکټ سیالي د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ روانه ده چې په دې کې بنگلاديش تر وسه پورې د دریو لوبډلو په سوځیدلو سره 119 منډې کړې دي او 1.5 اور روان دی. وس هم ورزو په کابل کې یو د راپور لرو. د کابل پاړوند په کابل کې د هوا په سړېدو سره د لیلامي دویم لاس جامو بازار توت شوی دی. یو شمیر خلک وایي چې له پلورنځیو څخه د نویو جامو د اخیستلو توان نه لري او له همدې امله لیلامي جامې اخلي. په دې اړه د سنا کاکړ دی جالب راپور ته غوښ شي.
د منی په دې ورځو کې چې هوا مخ په سړېدو ده، د کابل ښار د لیلامي جامو بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ډیری دوی د ژمنیو او ارزانو جامو د پیرلو لپاره دی بازارونو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی دکاندار عبدالمصور ازادي راډیو ته وویل،
کاروبار نشته، کاروبار ډیر په تاپ لاړه دی. موږ مغازه نه کالی هېڅ کله نه شه اخیستی، ډیر قیمتي دی، ډیر جګ دی. لیلامي درسونه پیدا کوو، اخلو ارزان شی، یوا ډیر سړه دی، بیا لیلامي اخلو. دغه بازار نو د کراچی په سر کې پراته دی، درسونه مقصد شه خپله گزاره کوو.
خو د کابل ښار یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې سږکال د اقتصادي ستونزو له امله ان د لیلامي جامو د اخیستو توان هم نه لري. یوې مېرمنې چې نوی غوښتل د کورنیو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خلکو په کورونو کې کالي مینځي او خلک ورسره د ژمنیو جامو په برخه کې مرسته کوي.
مخکې به مې اخیستلې، مېړه مې وظیفه درلودله، ګارد و، او لیلامي به مې اخیسته، مغازینه به مې اخیسته، مګر اوس یې وس او توان نه لرم. اوس یې څه شی نه شم اخیستلی، څه د حکومت دغه څه شونو هېڅ شی هم لاسته نه راځي.
په همدې حال کې په کابل ښار کې د لیلامي جامو یو شمیر پلورونکي وایي سږ کال که څه هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د دوی په خبره د خلکو د پیرلو توان کم دی. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د لیلامي جامو پلورونکي احمدالله ازادي راډیو ته وویل، دغه جامې ډیری له 500 څخه تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري.
جام جوش بازار خیلی زیاد است، مردم توان خریدن
دو خلکو گنه گونه زیاد وی، خود اخیستو توانی نلری، رازی وینی او برتزی. زمونگ لیلامی جامعه تر سلویخت روپیو قیمت لری، خو خلک آن ده همده ده اخیستو توان نلری. مونگ سرا چنی وحید، خلکو اقتصاد خراب ده.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال د دوی کاروبار ډیر ښه و او ډیری هغه میرمنې چې دولتي کارکوونکې وې د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د لیلامي جامو د اخیستو لپاره دوی ته مراجعه کوله. لیلامي جامې تر ډیره له نورو هیوادونو څخه په لویو کڅوړو کې راواردېږي چې بیا د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې په کراچۍ او یا دوکانونو کې پلورل کیږي. ډاکټران وایي له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته وارد شوي لیلامي جامې پاکې نه وي او که سمدستي ترې کار واخیستل شي نو په خلکو کې به د بیلابیلو ساري او جلدی ناروغیو لامل شي. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عادلالحق کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جامې باید تر استعمال مخکې ومینځل شي.
ممکن دا جامې په بهرنیو هیوادونو کې په سمه توګه ونه مینځل سي او د دوی بسته‌بندي کول ستونزمن دي، ځکه امکان لري ډېر میکروبونه له دوی سره انتقال سي. کله چې افغانستان ته هم رسیږي، پاک او خلاص چاپیریال کې نه ساتل کیږي چې ډېری ساري ناروغۍ له دې لارې انتقال کوي. دا جامې باید په ښه توګه ومینځل سي او د یوې ورځې لپاره لمر ته وچ کړل سي وروسته وکارول سي.
د کابل ښار په امیر سینما، د افغانان، د مریم لیسې بازار او یو شمېر نورې سیمې د لیلامي جامو او بوټانو د پلورلو له مهمو او مشهورو ځایونو څخه بلل کیږي چې د سړې هوا پر رسیدو سره یې ګڼه ګوڼه زیاتېږي. په دې بازارونو کې تر ډېره ښځینه کمیسونه، د نارینه کورتۍ او پتلون، بالاپوش، جاکټونه، د ماشومانو جامې او لیلامي بوټونه پیدا کیږي. د یادونې ده چې یو شمېر افغانان د ارزانتوب تر څنګ لیلامي جامې او بوټونه له دې امله هم خوښوي چې د نړۍ له مشهورو برندونو وي او د ښه کیفیت له امله یې ډېره موده ورنه استفاده کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د لویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې یو لس کیلومتر په اوږدوالي او شپږ متره پلنوالي باندې د عمومي سړک یوه برخه جوړیږي. دغه سړک اوسمهال تنګ او کنډو کپر دی چې ایله پکې یو موټر تک کولی شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ولسونو د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک یوه برخه چې یو لس کیلومتره کیږي د پراخولو او هوارولو چارې پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست څارنه کوي. ځایي خلک هم وایي د سړک کنډو کفر حالت او ترافیکي پیښو په تنګ کړي. اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوي پرې خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکي انور الحق ازادي راډیو ته وویل سړک مو ډېر خراب و، ټولې تیږې وې او کنډو کفر و. وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیاته برخه نوره هم تخریب کړه. موټرو پرې په ډېره مشکله تګ راتګ کولو. ناروغان او مسافر د سړک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخ و. اوس چې پرې د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریکه کار شروع شوی خوشحاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي قدرت الله عطایي هم ازادي راډیو ته وویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پورې یو لس کیلومتره سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکاري جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا یو لس کیلومتره د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره په قرارداد ته ورکړل شو. دبليو اف پی ځینې مواد هم اختصاص ورکړی دي ځینې قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر کریمی راته وویل د پرزیدلی جمهوریت په شل کلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادۍ او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنۍ وسانتیا و بی برخې دي. هغه له وسانیو چارواکو، نړیوالو او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځ برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه پایش کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتې ولسوالۍ منډول کې د ولسو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتره اوږد او 6 متره پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکو لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل استونزی گالی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې په نیم سات کې به د ازادي میلمه خبرونه کې تاسو زمونږ د نن ورځې د ازادي میلمه خبرونه واورئ. خو اوس هم پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان شاوخوا 132 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړې ده. اسرائیل او د حزب الله ډلې یو بل د اوربند په سرغړونو تورن کړي دي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې په پوز ته یې امر کړی چې د اوربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو اوسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوه اړخیزې اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا په اړه ټینګار کوي. او په اخر کې هم بیا هم د کرکټ تازه اپډیټ. په کرکټ کې بنگلاديش تر وسه پورې په 3 اور کې 128 منډې کړې دي او درې لوبغاړي تر وسه سوځېدلې دي.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې د ازادۍ له میلمه سره زما عصمت څاروان خواله واوري. زموږ میلمه امیر محمد ګران نومیږي. د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربي ښوونځی او حربي پوهنتون یې لوستی. وروسته ډیپلومات شوی دی. دی په خپل د ځان په اړه وایي:
زه په 1940 کال کې پیدا شوی یم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده. دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې د زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په حق له باندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوبي شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو غریبیو لپاره. نو لځکه هم زما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
ښوونځی بیا چیرته ولوست؟ په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزی کې په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې شامل شوم. د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری و. په هغه وخت کې دا د سروزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دغه مکتب کې زه خپله له اوله تر شپږمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته په هر کال به د مکتب لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسې قومندان او یو څو نور سای منصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو او د هر مکتب څخه به یې درې څلور شاګردان د مکتب لیسې لپاره نیول. زه هم له هغو جملې څخه وم چې قومندان صاحب د مکتب لیسی صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو او په هغه وخت کې برید جنرال و هغه د موږ علاقهدارۍ ته یا د سروزي کلي ته راغی او موږ په مکتب کې ورته ولاړ وو هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسی ته بیا راغلو کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن وم او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږ وویو له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري هلته زه داخل سومه او بیا وروسته لغه په دیارلس سوه نه څلوېښتم کال کې سې د جدي میاست وه او په دغه وخت کې موږ د سایمنصبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي سو
په اردو کې مو دنده څه وه لومړنی مسؤلیت چې تاسو ته در وسپارل سو هغه څه
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکي کې په یوه شعبه کې ما کار کولو وروسته لغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول مثلا په 1925 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله دغه کودتا کې ما هم برخه درلودله ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطه کې ومه نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو ولې په دې کې ما برخه درلوده
تاسې په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده تاسې وایئ چې محارب نه وی او که څه هم دا کودتا سپینه کودتا بلل کیږي خو له چا سره مو ارتباط درلود آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وې
دغه تاسو ته به معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغه نه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود زه د اسلم وطنجار چې هغه له ما څخه په مکتب کې یعنی مکتب لیسه کې دوه کاله په مخ کې ولو کله کله به موږ دغسې چون ډېره علاقه مو وله له سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره موږ به ځینو جلسو ته هم تلو برخه به مو پکې اخیسته له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو او دوی د وزیر محمد ګل خان مومن په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده دغه جلسې ته موږ هم ورغلو ولې په ملکي لباس کې بیا بالغ نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو ما ته د ده له خوا وویسول چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو ما ته وویلې چې دغسې اوازې دي چې کودتا کېږي ما ورته وویل څوک یې کوي ده وویلې چې داسې د داود خان اوازه ده چې داود خان دی البته جذب سوی و د هغو له خوا د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داود خان د کودتا په هغه دوهمه ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډېر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانې مخ ته دغه د سکوکو مطبعه وله دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک یې چپه سو او دی پکې شهید سو هغه د هغه له خوا جذب سوی و او ما ته ده وویلي چې دغسې اوازې دي ما ورته وویلي چې داود خان خو په دغو باندې ډېر مشهور دی یعنی هلته البته د داود خان په حقله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حق لباندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او زمنن غواړي سي هیواد ته وده او ترقی ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویلي چې د داود خان په حق له خو دغسې میډیا او خلک داسې تبصیرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلي وایي کیدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار له خوا هم هغې کودتا ته زه جس شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکي محاربوي قطه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یوه مرکزی ترمیم خانه لري، یوه دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای چار و قوای پانزده و د ریشخور و د دغو یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد لخوا چې هغه حبیبالله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواس تڼۍ دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان وفادار و. نو چې وسم حیات لري دلته په آلمان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په شپږویشتم د سرطان دیارلس سوه دوه پنځوسم کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان سو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملا نسبی جمهوریت رنګ سو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یوه شورا وه چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګورې دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري، دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد مکندر بالو هغه د هارتلند تیوري راویسته، او دا یې وویلي چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري. او هغه دا وویلي چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي، نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس په هماغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت په دې حد نه رسیدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بالانس موازنه د غرب او د شرق سمونو په منس افغانستان تلای ولو ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و. مثلا د ډیورند تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخلې موجودې ولې.
فرانس صاحب کله سیاست راچیر شو د خپل ژوند په اړه راته ووایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کېږي چې زموږ اورېدونکو ته یې ووایست؟
جالبې قصې خو خامخا شته دی، او هغه دا دی چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډېره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري، هغه شاید زما منظور ده چې ستاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپله له تاسو سره ارتباط لري، داسې کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شي او بدې خاطرې دي هر چا په ژوند کې، واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شي خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغسې تحول رامنځته سو، او بیا وروسته لیغنه دغه د موږ او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورني ژوند کې زما خپله موږ داسې ابتدایي ژوند درلود، فقط په هغه څه باندې چې هغه تنخوا به مو اخیسته په هغه به مو ګزاره کوله. او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته سول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الله امین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه، بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کورتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی، تاسو وویل بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه و، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسه زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسه مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي آتیشه وم.
دا نو هغه وختو چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم د ثور د 1950 کال څخه، لیغنه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1952 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دي، او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کودتاوې هلته کشف شوې، او دا ټولې د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لیغنه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې. ولې پاکستان وارخطا و؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه، خصوصا د کیڼ اړخ ګوندونه، دغه به ډیر فعالیت کولو او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سیند کې ول که په خیبر پښتونخوا کې ول که په بلوچستان کې ول او حتی که په پنجاب کې ول هغلته یې ډیر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه رادیو نصب ول، رادیویي نشرات پکېدل او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه صاحبه یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي او ټاکل شوی وه چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهي کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یوه موافقه وکړي. دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اته شوی.
او دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي، ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاء الحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمشریزه وایي هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد تریک صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد د تلویزیون بند کړي او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار به هلته راتلو په اردو، انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي، سپاغه وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص و ربانی و احمد شاه مسعود دغه دا پاغه وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داود خان په وخت کې راغلي ول. دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسي تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي. د دوی په منځ کې قبول سوي ولې او موافقه پې سوي ولا او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اغوسولې، خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهي بالو، دا آغا شاهي په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو، کابل ته تلو سې له افغانستان سره سې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشر و، دا مذاکرات وکوي او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو، په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه، موږ د سفارت دوه کسه و، نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې وري او د آغا شاهي سفر کنسل شو، نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1909 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه و، یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایاست، په څه شي باندې وخت تېروئ؟ څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسې څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم وم له مطالعې سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا موږ چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغلته له هندوستان څخه، البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغسې دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړي وو، دغه به ما په ډېره علاقه سره کوت او دغه هند و دغه ځینې هیوادونه دا مې البته پکې پیژندل په جغرافیه کې مو لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولم، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې یې اوس هم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومېږي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه وله، او بیا وروسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډېر مطالعه کوه. افغان ملت بیا وروسته سره جلا سول د فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځینې جلا سوله، غلام محمد فرهاد نشرات لرل په نوم د ملت باندې یو اخبار نشر کوو، دغه به هم مطالعه کوو.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وي، له افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولې بلاړی؟
نو بیا داسې ولو چې په دغه افغان ملت کې هم هغو راغلل، هغه ډیپلوم انجینیر پاپا یوه بیانیه په پارلمان کې ورکړه، د دوی په منځ کې مې اختلافات راغلل. او بل دا دی چې بیا وروسته لغه په 1952 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردم افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو. او بیا حفیظ الله امین ما ته د دوی د تجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سرې دا مسایل مطرح کړل او زه یې دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجه د یعنی د تیوري او د سیاست استاد دی ولو تر 1955 کال پورې. نو بیا یغو جذب کړو، بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کولو.
کله چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د نجیب الله حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شوی او که د هغه د حکومت له سقوطه وروسته ووتئ؟
زه ولې پاتې شوم؟ اگر که زه د خپل حکومت لخوا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم او ما الوداعي ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر صاحب نجیب لخوا یو ډایرکټیو راغی چې تاسو خپلو وظایفو ته که مافي سابق ادامه ورکړئ. دا ځکه چې هلته ما یوه پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد دورانی چې تورن جنرال ده اوس هم ژوندی ده، له دغه سره مې یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یوه ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم چې مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د دوو میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخته زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی یې. او بیا دغه د ځینو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره اوس هم شته دی. او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغسې د ډیپلوماتیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له 10 ورځو راخلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغو ومه، ډیپلومات ومه. او بیا زه وروسته لغه نه اول دغلته چیک ته راغلم پراګ ته، او په پراګ کې یو هفته وم، بیا له پراګ څخه دلته آلمان ته راغلم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاگ نشلکیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکوم مستون سداری آتی زرط زر خال که
ده زیان گالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پس ساده او روان جبه
او کچیر میدال و تانچگلی نمال ده ازادی را دیو تا دسترو زور میدال و کری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.